سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجی شي تاسو ازادي رادیو ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلار شو خبرونه په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سیشن بی په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. یعنې مانند پیو بین کې ویل چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړمزي چې د ملت پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرسل بین حمدالله فدرات د چین سینوواها اژانس ته د پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنګي او ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 50 تنه وژل شوی او شپکتنه نو ټپیاندی تر دې مخکې د وژل شوی شمیر شپک سلویختنه یادیده. یوه ما د دې بیخ د څېړنې غوښتنه کړې ده او ویل دي چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقوقو د حفاظت لپاره تحقیقات ضروری دي. د طالبانو د حکومت د امیرختیا وزارت وایي چې د افغانستان د کلیوالي سیمو 2.5% نفوس لمړنۍ او سنوي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د وزارت پیو راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویل دي چې د واتل سلور سوال سوالي څخه یوازې 3 روغتونونه لري. د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشولې لامله ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنۍ روغتیایي ستونزو د درمن لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کبی. د وزارت په لور پروتوسیمه کې د روغتیایي خدماتو د پراخولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې FAO وایي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د معیشت د خوندیتوب لپاره 6.3 میلیونه څاروي واکسین کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي چې 2 میلیونه غواګانې، 3 میلیونه پسونه او وزې، 8 لکه شیدې ورکوونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چینجو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي تلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو تلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي تلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیو بنس سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي تلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبانو ته وړاندې کړي دي. د ایران د پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کافه تړلې ده. د تسنیم خبري ژانس راپور له مخې د خانه کابل په نوم دغه کافه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو د غیر مجوزو کسانو د استخدام له کبله مهر لګ شو. ایرانی چارواکي هغو افغان کډوال ته چې استند لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي. خبر کې راغلي چې دغه کافه د افغان کډوالو د تولیدېدو او بندرونو ځای و. د تر دې وړاندې ایرانی چارواکو په یست ښار کې شاوخوا 40 سوداګریز مرکزونه مور لکړي چې بیا ستاده کډوال پکې ایګومارل شوي. ورسته خبرم دا چې وای ټاکسي چلوونکي پرون چهارشنبه د نیویارک په منهاتن کې شپږ تنه تر خپل موټر لاندې کړل. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی راپور په دې پیښه کې دیو د نه کلن هلک په ګډون 3 تنه ټپیان د درمل لپاره روغتون ته لیږدول شوی دی او د دې نور وضعیت نسبتا ښه خوندل شوی دی. د نیویارک د پولیسو د ادارې وویل ویل چې ښایي دغه ټاکسي چلوونکي د کومې ناروغۍ د اغېزو له امله دا کار کړی وي، خو د هغه په خبره د تحقیقاتو په ترڅ کې تر اوسه داسې مسله نه ده تایید شوې. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بمباری په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وایي
پرون ابل اورز د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبارو. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه.
افغانستان کې روغتي خدماتو ته نه لاسرسي.
د زینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالۍ 2.5% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
او روزګان کې د بوټ جوړول صنعت خلکو سره سم اقتصادي مرسته کړي.
که میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وشيما وس استاد مدلته میاشي مشرقي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لومړي ځل رسمان دا ومنله چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سې شنبه په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په بیان کې ویل چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پیښې په اړه او د دې پیښې په ارتباط پاکستان د تازه خبرګون جزئیات نور د نوریاس نوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د سټیشن بې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته ترورستي ګواښ متوجه وو. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمن ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شو او ټپیانو ډیری په سیمه کې ډیری وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پاوز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون ابل ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې اپتادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه دې پیړنګ کړو. دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلم کړو، تاب سرا واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هیواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هیواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفتر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارد له امله ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خبره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت په ډاګه شوی. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استاذ محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بے باوري د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماټیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
ما ته د ټوله دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ولیږي، استازي دی ولیږي، هغه دلته په خبرو بوختي، هغه د مذاکرات کوي او ته د شال خوا ته عرب شوروالو زی بمبارو کې. دا د تاریخ خپل حیات بدنامي نه ده، دا د تاریخ خپل حیات توهین نه ده، دا د تاریخ خپل ملکی حکومت ته په سپک نظر کتل نه دي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انخطو له امله ترنګلي دي او اسلام آباد وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې څخه کار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د طالبانو حکومت د امیر اختر وزارت وای په افغانستان کې د ولسوالۍ 22 سلنه اوسیدونکو روغتي خدمتونو ته لاسرسي نه لري. د 2000 سرپرست په خبری کانفرنس کې ویل چې د 3300 څخه یوازې درې نوي روغتي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د روغتي خدمتونو تر لاسه کولو لپاره باید اوږد لار مزل وکړي. نور جزئیات د سنګه خړه پرپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه اندېښنې موجود دي. د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسیدونکو روغتیا خدماتو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالی پرون چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل
د زینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکو ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز اولتی روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نو موري زیاته کړه د افغانستان له 3300 څخه یوازې په 3 کې روغتي مرکز شته. جلالی و ویل په غو ولسوالیو کې چې روغتي مرکزونه نشته اوسیدونکو اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تیریدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغیز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د روغتي مرکزونو له نشټوالي او روغتي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو لال ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې د روغتي مرکز د نشټوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لار مزل وکړي.
کوشش دارک دلته مریض پیدا شي ودې د نمون مریض غاړي کې واچو د جلبا خاره په د شپږ زر افغانان مونږ نه باندې کړي ګان نه داسې کلینیک دلته په دې ساحه کې شته چې مونږ ته پال کلینیک یې کلینیک ساته د خدمت مریض راکې وشي.
د جوزجان ولایت د لبجر کلی اوسیدونکو علاءالدین هم مرته شکایت لري.
روغتي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرای کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډیره شدید اړتیا ده دلته.
ته په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اعلی کمشنری ویلي و چې 1.2 میلیون افغانان د 3 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې ان په یو ساعت واټن لار کې هم لومړنۍ روغتي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. روغتي نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلث کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مال په افغانستان کې 1.9 میلیون وګړي بشري روغتي خدماتو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د امیر روغتي وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتي خدماتو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کانفرنس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال د برخه د ښځینه روغتیا کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
د طالبان حکومت په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته انجینري کورسونو ته تګ منع کړی دی. د هرات د پوهنې د ریاست پر یو رسمي مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجینرو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی پر وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندي دي. نور حال په راپور کې
په افغانستان کې د انجینرو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجینرو پر وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د انجینرو زکونکو سخت اندېښنې راپارولې. د یو کورس زکونکې حسنا زادی رړیو ته ویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسولینو لوري انجینرو زکونکو ته ویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانش چې بودم که دانشګاه بسته شو
اولې زمو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زمو روحي وضعیت ورسره ډیر خراب شو. خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه وای وو خو پرون موږ ته وویل سول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مرزای. زما په ګډون ټول انجونو زړل دا د زده کړو په برخه کې زمو کورسته هیله و او دا هم زمو پر وړاندې وتړل شو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولی او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړی ده. جونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړې وکړي ترڅو هیواد مو پرمختګ وکړي. جونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د جونو ملاتړ وکړئ. د جونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل شي، ځکه دا یو مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترا بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا حبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر دا ده چې دې مایسه کېږي، د خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي، هم په ټولنه باندې اثر دا په دې باندې کله چې دې کارونه کې دې احتیاج دي، یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل په خپل پښو ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي، نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په سطحه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو، خو د خویندې په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوي چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل پانتون یو شمېر محصلین دا کوي چې د روان کال اجازه میاشت رئیسی د دوی بدل اعشا نه ده ورکړل شوی. دغه محصلینو له ازادي راډیو سره په خبر کې ویل چې د موضوع سوزلې د کابل پانتون له ریاست او معاونیت سره شریکه کړي او د خپل حقونو غوښتنه کړي، خو تر اوسه یې ستونزې نه دي حل شوې. نور جزئیات څنګه کړ په راپور کې.
شما باور کنید که شبها گرسنه خوابیدیم.
ندیم د پنچیر ولایت اوسیدونکی او د کابل په هندون د حقوقو محصل دی. هغه دا کوي چې له وو میاشتو راهیسې بدل اعشا نه ده ترلاسه کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورته له جوزا میاشتې راهیسې بدل اعشا نه ده ورکړې او په وار وار اړ شوی چې د موټر د کرایې او ورځني لګښت لپاره له ملګرو او خپلوانو پور واخلي.
ما خودم شخصا اتاق کرایه دارم در کوټه سنگی.
زه په کوټه سنگی سیمه کې په کرایه کوټه کې اوسېږم. د میاشتو راهیسې مې کرایه نه دا ورکړې. باور وکړي په شپو شپو وګېوی د شویم. یو ملګری مې ضمانت کړی اوس باید کرایه ورکړم، ځکه کور ته روانم. د میاشتو راهیسې محصلین سرګردانه کړي دي. یو محصل په نارامه فکر او وږی نه څنګه درس وایي؟
د کابل پانتون د شرایطو پانځي محصل عبدالرزاق وایي
زه د غور ولایت یم. په دې عمله سی په دولتي لیلیه کې ګڼه ګوڼه ده او په هر اتاق کې له لسو کسانو زیات اوسیږي او درس نه ویل کیږي. زه شخصي لیلیه ته ولاړم. باید د لیلیه پیسې دولت ورکړی وای. اوس چې سمستر ختم شوی دی او غواړم چې کور ته ولاړ سم، د لیلیه مالک موږ ته د تلو اجازه نه راکوي. یوازې د غبرګولې میاشتې د عیاشې بدل حواله شوی.
یو شمېر نورو محصلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې په شخصي لیلیه او یا په کرایي اتاقونو کې ژوند کوي او له میاشتو راهیسې کرایه نه ده ورکړې او ډېری یې په ضمانت په کرایي اتاقونو کې پاتې دي. د دوی په خبره انځان لپاره درې وخته ډوډۍ هم نشي برابرولی. دغه محصلین وایي څو ځله یې د کابل پوهنتون له ریاست او د محصلانو چارو معاونیت ته خپلې ستونزې مطرح کړي، خو تر اوسه یې د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوی دا هم وویل چې نور دوی ته هیڅوک پور نه ورکوي او په ورځو ورځو په وږي ګېډې ازموینې ته ځي. ازادي راډیو د محصلینو ستونزې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له ویان حافظ یا هاشمي سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل پانتون د مالیا او حسابداري برخې مرستیال عین الدین عظیمی په یو غږیز فایل کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې د نومبر په 22مې محصلینو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی حقوق به ډېر ژر ورکړل شي، خو له یوې میاشتې د زیاتې مودې په تېرېدو سره لا هم د دوی پیسې نه دي ورکړل شوي.
مشکلات بدل هاشي هم دیگه حل شد. چند ماه هاش تقریبا
دا بدل هاشي ستونزه حل شو او د څو میاشتو حواله ترتیب او تنظیم شوي. شنبه او یک شنبه د کنټرول او لاسلیک له مرحلو وروسته مالیه وزارت ته ځي. هغه محصلینو ته چې اندېښمن وو او امارت ته راتلل ډاډ ورکول کېږي چې ستونزې حل شوي دي.
اطمینان داده شوه کې انشاءالله مشکلات حل است، دیگه قابل تشویش نیست.
په همدې حال کې د زده کړو د برخې فعال محمد حلیم همراز ازادي راډیو ته وویل
مشکل آشامه ارتباطی استادا و محصلان همیشه در افغانستان وجود داشته. متاسفانه که
د ښوونکو او محصلینو د عیاشې او عبادتې ستونزه تل په افغانستان کې شته. له بده مرغه زموږ د لوړو زده کړو برخې کسان هیڅکله په ټول ذهن او آرام زړه ټولګیو ته نه دي تللي. تل یې د اقتصادي ستونزو سره سره خپلې لارې ته دوام ورکړی څو د زده کړې څراغ تل روښانه پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د مشر د فرمان په حق له خبر ورکړی چې ویل کېږي د ټولو هغو استادانو او دولتي تحصیلي بنسټونو لپاره چې په بیلابیلو ولایتونو کې په تدریس او زده کړو بوخت دي او مسافر دي عیاشه او عباده منظوره شوې. د کابل پوهنتون د محصلینو د معلوماتو له مخې دوی د کور د کرایې او ورځني لګښت لپاره په میاشت کې 1300 افغانۍ او په هر سمستر کې 1200 افغانۍ ترلاسه کوي. هغه محصلین چې له لرې ولایتونو څخه مرکز ته راځي او نه غواړي چې په دولتي لیلیه کې ژوند وکړي دغه میاشتنۍ پیسې له دولت څخه د بدل عیاشۍ په نوم له حکومت څخه ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاورزګان ولایت کې د بوټو چپلې جوړول صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمه ایز اقتصادي په پیاوړتیا کې د پاموړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامدار فعالیت نه یوازې د افغانستان تولید پایښت ساتلی بلکې ګڼو خلکو ته د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخانې مسؤلین د دې صنعت د پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي ترڅو د صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوال معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
دا اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکي علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
میاشتې معاش راکوي مخکې شاګر ولمه او اوس یم اوس استاد یم دلته میاشتې معاش راکوي ووایه بله دغه مې رزق روزي مې بس دغه د دلته کور ته شام په وړم بس دغه مې ګټه وټه ده بس په دغه کار ورته لګیا. یوه دنه مې ورور دی هغه په کار لګیا دی، هغه بل ځای شاګرد دی او د کور پرست بس زه یم، بس دغه پیسې باندې پرچدېږ.
علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دوی تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې مواد د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي ترڅو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغېز وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه مې د لیز د کړې دی اول د واره شاګردوم منګر وس خپل استاد مخبل يم جوړو زمر بوټونه چې زمر بوټونه بيخي ډیر کلک دي دا نور چې په د بازار کې خرڅيږي در دو یو په دوه کلک دي یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي دغه بوټونه چې زمر د لی جوړو
خلک زیات خلک راځي د لی زمر د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه نور څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر ټینګ دي په تیر بیا د بزګران د لپاره بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات ټینګ دي حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو اوس خو دا موږ مزدوران یو د بل چا روزنه کوو باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي ولې ځکه زه استاد هم جوړوم
دولت ته دغه سم دا غوښتنه ده چې د موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي دا شان دا کم شان چې خارجي دي د دې باید د موږ ته زمینه برابره کړي مثال یا کمپنی برابره کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیان او دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي نو برابر دغه ورڅ وس په 300 افغانۍ تمامېږي دا ورڅ په برابر دلې په 200 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام شي
دا ورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ اجمنه کوي د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره بنی وازی د خلکو اړتیاوې پوره سي بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودی او د خلکو لپاره کاري زمینی هم پراخ سي د نظر خوندان هم وايي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کوردنونو تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي او پنګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي ترڅو دا صنعت اسری او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي د ورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی خو لا هم ستونزې شتون لري چې د هله لپاره حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پنګونې ته اړتیا ده د دې صنعت پرمختګ بنی وازی په ورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي
مدني او د زکړو د قلفال حمید قرلوق د طالبانو له بنده خوشی شو د قرلوقي او خپلوان ازادي رويټول چی نو موري له شاوخوي ویني می مشو رسته د چاشمبي پورز خوشی شو هغلي قرلوق د نومبر په 14 د تخرولت په دشت قلي ولسوالي کې د طالبانو خاني ورشي او نور جزات سنه کړه پر پور کې
د مدني او زکړو د قنوفال حمید قرلوق خپلوان تاییدوي چې نو موري له نګدې ویني می مشتي ورسته د طالبانو له زندانه خوشی شوې دی یو لوتوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نو می پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بیرته خپل کورنۍ ته ستون شو
همیار خبرات
اوس خبرونه دا دي چې حامد قرلوق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشی شوې دی
د احمد قرلوق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 14 د تخار په دشت قلي ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا نیول شوی و د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د ټولنیز فعال حمد قلق د نیول او بیرته خوشی کېدو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نرد او نه هم تایید کړی دي تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقوقو فعالانو د حمد قلق نیول خپل سری بللی وو او دې ته په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډیر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه د بشري حقوقو فعالې رودا بی فروتن د حمد قلق د خوشی کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وختي کې کسي از فعالین اجتماعي یا فعالین سیاسي
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کېږي او بیا خوشی کېږي نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کېږي چې فعالیت نسی کولای حمد قلق نن د قومي مشرانو او مدني بنسټونو له هڅو وروسته خوشی شو خو له بعد مرغه وروسته له خوشی کېدو محدود کېږي
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان مدني فعالان خبریالان او یو شمېر نور افغانان د دوی لخوا نیول شوي چې ځینې له یوې مودې بند تیرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي له دې وړاندې ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي وو چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپلو پخوانیو فعالیتونو ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې څارنې له امله د بیان ازادي نه لري
تازه دی اوریدونکو خبرونه در تحمل روخ تغری وړاندې خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی وایي چې د سې شنبه په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې په لسګونو ملکیان وشل شوي دي. یې نمانند په یوه بیان کې ویلي چې نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي ملکي کسانو توپیر وکړي او داسې هڅې وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبان مرستیال وین احمد الله فدرات د چین سینوا اژانس ته پرون ویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د جنگي ډرون الوتکو په بریدونو کې یو 500 تنه وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شویو شمېر شپږ څلوېښت تنه یادېده. یره ماده دې پیښې د څېړنې غوښتنه